The Voice of America Diva Radio Day.
ستړي مسي دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. نن د جمعې ورځ کال 2013 د مارچ 9 نیټه ده. پاکستان کې دا مهال د مازدیګر 6 بجې دی. افغانستان کې 5 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 8 بجې شوي دي. د وایس اف امریکا ډیوه یو وسطه خبري خپرونه کې ستاسو قرباني یو زا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو خپرونه کې شرغ لاست وی یور سره ملګری اوسئ. د مهمو خبرونو تفصيلات لرو خو ول درته وړاندې کوو. د نن ورځې د مهمو خبرونو سټکي
د افغانستان پایتخت کابل ښار کې نن یو ځانمرګي برید کې اوو کسان وجل شوي دي او 14 نور ژوبل شوي دي. دا په داسې حال چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي په طالبانو غږ کړی دی چې د افغان حکومت لخوا د سولې وړاندیز ته باید هرکلی ووایي او افغان حکومت سره نېغ په نېغه خبرو ته کښېني.
ځان وژن دې سړی افکار کې قربان و غوښتل یې چې غټ ګردامایي و مسله مزاري کې هلته ننوځي. دغه انتحاري پېژندل شوی او ځان ته چاودېدونکي مواد چې په ځان یې تړلی وه هغه ته چاودنه ورکړی.
د بلوچستان په پښتني سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ولسي غونډه نن د دې ایالت په ژوب سیمه کې پیل شوه چې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو غړو او په زرګونو عامو خلکو پکې ګډون وکړو.
د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د شمالي کوریا نیوکلیر پروګرام ختمولو په سره د دغه هیواد د مشر کیم جانګ اون سره په پیانګ یانګ کې د مې په میاشت کې د ملابېدو بلنې قبلولو باندې په واشنگټن کې د امید او شکونو ګډ ردعمل مخې ته راغلی دی.
اواز د خبرونو تفصيلات
د افغانستان پایتخت کابل ښار کې یو ځانمرګي برید کې اوه کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. خو ازادي سرچینې د وژل شوو او ژوبل کسانو شمېر عددې نه هم زیاته ښایي. دا ځانمرګي برید نن غرمه 11:30 بجې د کابل ښار ختیځه برخه کې د شیعه مسلمانانو مشر عبدالعلي مزاري د 13 تلین د لمانځلو یوې غونډې په وخت شوی دی. د کورونو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی ویلي په دې ځانمرګي برید کې اووه تنه وژلی شوي دي. رحیمي خبریالانو ته ویلي ځانمرګي برید کوونکي غوښتل چې د کابل ښار ختیځه برخه کې د الزهرا جومات ته نږدې د عبدالعلي مزاري د تلین لمانځلو غونډې ته ورننوځي. خو پولیسو په اولنی امنیتي چک پوسټ باندې دی را ایسار کړو او د غلطه د ځان والوزو. اخوا هم افغان چارواکي وایي چې د تخار ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې طالبانو په امنیتي ځواکونو بریدونه کړي دي چې پکې اولس افغان عسکر وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. تیر هفته د افغان صدر اشرف غنی لخوا طالبانو ته د سولې د شوي وړاندیز را پدې خوا افغانستان کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې نور زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې چې افغان صدر اشرف غنی وایي طالبانو ته به د سیاست او جګړې په دواړه ډګرونو کې ماتې ورکوي.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي په طالبانو ژغ کړی دی چې افغان دولت له خوا وړاندیز تدي اربای درکلی ووایي او افغان دولت صدر په نیغ خبرو کې کښینی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه ته په وینا کې شاغلی وویل افغان دولت چې طالبانو ته د سولې کوم وړاندیز کړی هغه لیا تر وسه پر میز پروت دی. هغه وویل دا وس په طالبانو لازمه ده چې د خپل وړاندیز سره مخه تراسي.
د پاکستان خارجه وزیر خواجه اسف ویلی هیواد به نور د امریکې لپاره په بل ملک جګړه اونکي. قومي اسمبلی کې د حکومتي تګلارې په اړه خپل بیان کې خارجه وزیر ویلی د روس پر ضد پاکستان د امریکې په خوخه جهاد کړو او نن هم دوی غواړي چې د پاکستان د لارې افغانستان کې خپل ګټي خوندي کړي. امریکایي او افغان چارواکي تور لګوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې او پوست طالبان او حقانی ترهګر ډلې ته مرستې ورکوي او افغانستان کې پرې جګړو ته دوام ورکوي. خو پاکستان دغه تورونه ردوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری تهمینا جنجووا ویلې دي چې امریکا د پاکستان سره تمې کوي چې طالبان به د افغان سولې خبرو ته راولي. خو دوی وایي چې کېدای سي د تیر وخت په ډول پاکستان د طالبانو ځینې اثر لرو خو اوس پاکستان هغه اثر نه ورباندې لري چې دوی باندې فشار واچوي او خبرو ته یې کښېنوي. ښاغلي جنجووا ویلې دي چې باید افغان حکومت طالبانو ته داسې وړاندیز وکړي چې هغوی د خبرو میز ته راسي. تهمینا جنجووا دا وخت د واشنگټن په سفر ده.
د اسلام آباد های کورټ د پاکستان الیکشن کمیشن ته امر کړی دی چې د سیاسي ګوند په توګه د نوملیکنې لپاره دی د حافظ سعید ملي مسلم لیگ په خواست نظرسانی وکړي. امریکا او ملګرو ملتونو حافظ سعید ترهګر ټاکلی دی. په پاکستان کې د انتخاباتو د انتظام او د سار ادارې الیکشن کمیشن آف پاکستان په رسمي ډول د سیاسي ګوند په توګه د نوملیکنې لپاره د ملي مسلم لیگ خواست رد کړو، خو د اسلام آباد عدالت د زیارت په ورځ الیکشن کمیشن ته امر وکړو چې خپلې فیصلې ته دی بیا کتنه وکړي.
امریکا د درې پاکستانیانو وسلوالو مشرانو په سر انعام اخیستلی دی. امریکا د تیرې طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله په اړه د معلوماتو په سر $15 میلیونه او د لشکر اسلام مشر منګل باغ او د جماعت الحرار مشر عبدالولی په سر د $3 میلیونو انعام اعلان کړی دی. د وسلوالو په سر د انعام د زیارت پنجشنبې په ورځ د امریکا خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ په یو بیان کې وکړو. بیان وایي دغه انعامونه به د نومول سوو کسانو د شناخت او درک د معلومولو په سر ورکول کیږي.
د خیبر پختونخوا مردان عبدالولی خان یونیورسټي کې د مذهب د سپکاوي د دروغو په تور وجل شوی ځوان مشال خان پلار اقبال لالا او د هغه وکیل نن په پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته وینا کړې او د عدالت فیصلې یو اړخیزه بللې ده. نور حال په دې حق لباندې د پیښور نه د ریډیو خبريال حمید الله راکبي.
د مشال خان پلار اقبال خان د خپل وکیلانو سره په شریک مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د های کورټ د بډابار بنچ لخوا د مشال په کیس کې د 15 ملزمانو د سزا ځنډولو او خوشي کولو امر هم زیاتې شوی دی او هم قانوني غلطي شوی ده. دی وایي
چې دا کوم 15 مجرمانو چې دا د ټی سی کورټ نه سزا شي وو، نو هغه ته چې کوم دنه ضمانت ورکړی دی او هغه کې مونږ سزا ماتن کول کوشش کړی دی. مونږ په دې کې چې کوم دنه مونږ ته نه ماته نوټس وو نه زما چې کوم دنه وکیلانو صاحبانو ته څه اطلاع ورکړی دا، نو زمونږ دا محسوس کوو چې یاره ګینې دا یو بې انصافي شوې ده او یک طرفه فیصله شوې ده.
په داسې حال کې چې د مردان پولیسو د زیارت په ورځ د مقدمې مرکزی ملزم عارف د نیولو ادعا کړې ده، د مشال خان په کیس کې شامل وکیلان وایي په دوی باندې د کیس نه د اوریدو فشارونه اچول کیږي. په عیني حال کې د دې کیس په ترڅ کې د نیول شو کسانو د راغوشي کېدو په خوشاله او په هیر راغلي لپاره هم د ځینې مذهبي مشرانو او د جمعیت علما اسلام په زلرمان ګوند د مردان د مشرانو په مشرۍ کې غونډې روانې دي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، ویو ای نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
د پاکستان بلوچستان ایالت پر روب سیمه کې په زرګونو پښتانه د پښتون د حفظ تحریک د سوري لاندې د پښتنو لویه جلسه روانه ده. په دغه جلسه کې ګډون لرونکي د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود ویلي دي پښتانه نور ملي پاسون ته راپورته سوي دي او د غلامۍ زنجیرونه یې مات کړي دي. د دغه جلسې نور حال به تاسو ته زموږ همکار بارک والمیا خل وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي کاروان د منظور پښتون په مشرۍ نن د جمعې په ورځ سهار د پښتونخوا له ډیره اسماعیل خان سیمې روان سو. په درازند او شیرانی ضلعه کې سلګونو خلکو هرکلی وکړ. د بلوچستان په پښتني سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ولسي غونډې نن د دې ایالت په ژوب سیمه کې پیل شوې چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړیو او په زرګونو عامو خلکو پکې ګډون کړی و. جلسې ته په وینا کې د پښتون ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وویل په دې سیمه کې ټولې ترهګرې ډلې پاکستان جوړې کړې دي، خو په دې هیواد کې پښتانه د ترهګرو په نامه بدنامه کړې دي. په جلسه کې د راو انوار د نیولو، د ترهګرۍ په ضد او د پوځي او ملیشا چک پوسټونو د ختمولو شعارونه هم ورکړل سول او په وار وار د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون په ملاتړ نارې وهل کېدلې. په جلسه کې د جمعیت علما اسلام ګوند، تحریک انصاف، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند او نورو ګوندونو مشرانو د پاکستان ریاستي پالیسۍ وغندلې چې وایي پر پښتنو د ترهګرۍ په نامه جګړه ورتپلې ده.
د امریکای صدر ډانل ترامپ له خوا د شمالي کوریا نیوکلیر پروګرام ختمولو په سر د دغه هیواد د مشر کیم جانګ اون سره په پیانګ یانګ کې د مې میاشت کې د ملاوېدو بلنې قبلول باندې په واشنگټن کې د امید او شکونو ګډ رد عمل مخې ته راغلی دی. د سولي کوریا د قومي سلامتي دفتر مشر چنګ ایو یانګ د دغه تړون اعلان د زیارت پر ورځ ناوخته په وایټ هاوس کې د ډانل ترامپ سره د ملاوېدو وروسته کړی دی. چا چې د وړاندې روانه هفته د پیانګ یانګ سفر کړو، نوموړي د امریکای صدر ته د شمالي کوریا د مشر بلنه ورکړې. څنګه ویلي صدر ټرمپ د ورکړل شوي تفصیل ستاینه کړې او ویلي هغه به په مستقله توګه کوریا د نیوکلیر وسلو نه پاکولو لپاره د مې میاشت پورې د کیم جانګ اون سره ملاقات کوي.
ځینې دفاعي چارواکو اندېښنې ښکاره کړې دي چې روس خپل ځواکونه د پیاوړي کولو کمپاین به امریکایي او اروپایي ځواکونو ته چیلنجونه سره مخ کړي. په وروستیو کې د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي وو چې روس څلور نوي داسې وسلې ډیزاین کړي دي چې داسې سیستم لري چې د امریکا د دفاع سیستم ناکاره کوي سي.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د زیارت پر ځای هیواد ته درآمد کوونکو سټیلو باندې 25% او په الومینیم مصنوعاتو باندې 10% ټیکس لګولو اعلامیه لاسلیک کړې ده. دغه ټیکسونه به په 15 ورځو کې دننه عمل کیږي. د کانګرس غړو د ځینې صنعتي کمپنو او نړیوال حکومتي مشرانو د فکرمندو اواز پورته کول وروسته د نامعلومه مودې پورې کینیډا او مکسیکو ته د دغه ټیکس نه استثنا ورکړل شوې ده تر څو چې دغه دواړه ملکونو سره د شمالي امریکې آزاد تجارت په سر خبرې اترې روانې وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. افغان چارواکي وایي چې د تخار ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې طالبانو په امنیتي ځواکونو بریدونه کړي دي چې پکې 19 افغان عسکر وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. اخواته د افغانستان پایتخت کابل ښار کې یو ځانمرګي برید کې 9 کسان وژل شوي دي او 14 نور ژوبل شوي دي. ازادي سرچینې دغه شمېر د دې نه هم زیاته ښایي. د کابل د دغه ځانمرګي برید حال د افغانستان د ډیبر ریډیو خبريال حق من روان په دې ریپورت کې راکوي.
افغان امنیتي چارواکو ویلې ځنمرګي برید نن غرمه مهال د کابل ښار لویدیځه برخه د شپږمې امنیتي حبزې اړوند د دشتي برچی په سیمه کې تر سره شو. د کابل امنیتي کمانډنۍ د پولیسو ویان بصیر مجاهد له ډیوې سره په خبرو کې ویلې د ځنمرګي برید په پیله کې د یو تن پولیسو افسر په ګډون وطن ولسی وګړي وژل شوی او 13 نور ټپیان شوی دي. نوموړی وایي برید کوونکی په لای روان وو او د پولیسو لخوا تر پیژندو وروسته هغه مهال په ځان پورې تړلی چودیدون کو توکو ته د پولیسو په لومړی چیک پوسټ کې 14 ورکړه چې د عبدالعلی مزری د مړینې د تلین مراسم د امنیت د خوندیتوب لپاره درې امنیتي کمربندونه جوړ شوی وو.
تقریبا چودنا ورکړی چې په تاسف سره تقریبا 9 کس زمونږ وطنوال شهیدان دي. پرې حادثه کې چې یو پکې پولیس هم دی او 22 کسان مجروحین دي. په مجروحینو کې ټول ولس خلک دي.
په ورته وخت کې د روغتیا وزارت مطبتي سلاکار ډاکټر وحید مجروح وایي په شوي ځنمرګي برید کې 9 تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي او په خبره یې ټپیان د درملنې لپاره حکومتي او نورو شخصي روغتونونو ته د درملنې لپاره لیږدول شوي دي.
دا مار مخی چې روغتیا وزارت سره موجود دی. نن خونړۍ پېښه کې راسپانه 9 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی او 13 نور په دې حادثې کې ټپیان دي. ټپیان د روغتیا وزارت او نور دولتي روغتونونو مربوطه څانګو ته انتقال شوي او اوس د درملنې لاندې دي. د اوس لپاره هغه اړین روغتیایي خدمات دوی ته وړاندې شوي دي او هیله مو دا ده چې انشاءالله نور به تر دې نه تلفات زیات نه شي. د هویت تفکیک تر اوسه نه دی شوی.
که څه هم تر دې دمه په کابل کې د نن ورځې د ځنمرګي برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستی، خو تر دې وړاندې د شویو ځنمرګو بریدونو مسؤلیت طالبانو او یا هم د ایش ډلې منلی دی. د مزري د تلین منځغونډې ته نږدې په غځېدلې سړک د پولیسو امنیتي کمربند باندې ځنمرګي برید په داسې حال کې ترسره شو چې په دې مراسمو کې د ګڼ شمېر سیاسي ډلو مشرانو، حکومتي چارواکو، د پارلمان استازو او د مزري د لارې پیروانو ګډون درلود. یاد د ویچې په کابل کې د نن ورځې د ځنمرګي برید سربیره افغان چارواکو ویلې تیر شپه د افغانستان په شمال تخار ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي. چارواکو ویلې په دې پیښه کې لږ تر لږه 10 تنه ملي او سیمه ییز پولیس او 6 تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. حکمل سادات روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د VOA دی وخت پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلې او اوریدلې شئ. زمون د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
د وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه چې تاسو په ریډیو اوري لږوام لري. تاسو راپور وړاندې کوئ چې د پاکستان خارجه چارو وزیر خواجه آصف ویلي دي چې هواد به نور د امریکې لپاره په بل ملک کې جګړه ونه کړي. قومي اسمبلی کې د حکومتي تګلارې په اړه خپله وینا کې خارجه وزیر ویلي دي چې روس په ضد پاکستان د امریکې په خوښه جهاد کړی و او نن هم دوی غواړي چې پاکستان له لارې افغانستان کې خپلې ګټې خوندې کړي. تاسو ته په ډیرو نور تفصيلات په راپور کې وړاندې کوو.
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر خواجه محمد آصف ویلي امریکا غواړي چې پاکستان د افغانستان دننه د هغې د مفاداتو تحفظ وکړي، خو اعلان کړی چې پاکستان به د کوم هیواد پراکسی یا د کرایه سپایی نه جوړیږي. د جمعې پر ورځ قومي اسمبلی ته خپل پالیسي بیان کې د پاکستان د بهرنو چارو وزیر خواجه محمد آصف وینا وه چې د نړۍ د 14 هیوادونو ځواکونه په افغانستان کې موجود دي، خو د دې باوجود هم د دغه هیواد 30% برخه باندې طالبان قابض دي او امریکا د طالبانو او د حقانی شبکې د ملاتړ تورونه په پاکستان ورچوي. خاغلی خواجه محمد آصف مسلمان نړۍ ته پراپېخو کړم هم خبرې وکړې او ویل چې مسلمان امت ته د دښمنانو ضرورت نشته، ولې چې مسلمان هیوادونه په یو کشاله هم متفق نه دي. نوموړي په خپل پالیسي بیان کې په امریکا هم سخت ټکونه وکړه او ویل چې امریکا او نړیوال طاقتونه په افغانستان کې د امن خواهش نه لري، بلکې پاکستان او د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې تلپاتې امن او ثبات غواړي.
آج بھی اگر پراکسی بننے کے لیے انکاری ہے تو پاکستان انکاری ہے. وہ آج بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کی پراکسی بن کے افغانستان میں ان کے مفادات کا تحفظ پاکستان نہیں کرے گا. پاکستان صرف اور صرف پاکستان کے مفادات، پاکستان کسی اور ملک کے کسی اور طاقت کے مفادات کا تحفظ نہیں کرے گا.
هغه وایي نن هم که څوک د کرایې د سپایي جوړېدو نه انکار کوي نو هغه پاکستان دی. امریکا نن هم غواړي چې پاکستان په افغانستان کې د هغوی د مفاداتو تحفظ وکړي، خو پاکستان به یوازې د خپلو ګټو تحفظ کوي او د بل کوم طاقت د ګټو تحفظ به ونه کړي. د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې زموږ واکدارانو د امریکې سره د هیواد د ګټو لپاره نه بلکې د خپلو ذاتی مفاداتو لپاره سمجوتا کړی وه او د ملک مقتدر خلکو د خپل واک په خاطر هیواد خرج کړو، خو اوس به موږ له خپلو ګټو ته کتل وي.
اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. 2002 میں اگر ہم ہتھیار نہ 9/11 کے بعد ڈالتے اس کے آگے امریکہ کے آگے، یہ جنگ ہماری چار دیواری کے اندر نہیں آنی. جنگ ہماری چار دیواری کے اندر اس لیے آئی کہ ہم نے ایک جعلی جہاد لڑا، وہ امریکن میڈ ان امریکہ جہاد تھا جو ہم نے لڑا، امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے جہاد لڑا اور جہادی بنائے. اس کے بعد 9/11 کے بعد پھر ہم نے وہی غلطی کی اور آج اس غلطی کا اس تباہی کا جو منبع ہے اس کو صاف کر رہے ہیں، اور یہ تباہی جو ہے پھر افغانستان تک محدود نہ رہی، یہ عراق بھی گئی، پھر شام بھی گئی، پھر لیبیا بھی گئی.
هغه وایي د 9/11 د پیخي روستو کال 2002 کې پاکستان د امریکای مخې ته خپل وسله وغورځوله، غنی دا جنگ به پاکستان ته نه راغلی. دا جنگ دلته ذکر راغلو چې موږ لومبه په افغانستان کې میډ ان امریکا جهاد وکړو او دغه جهاد د امریکای د مفاداتو د ساتنې لپاره وو او دا جنگ روستو عراق او شام ته خور شو. د پاکستان د بهرنو چارو وزیر خواجه محمد آصف د افغان طالبانو او حقانی شبکې سره د لا تعلقې د سرګندونی په یو داسې حال کې کړی چې امریکای د روان کال د پیل څخه په پاکستان خپل ټولي پوځي مرستې تړلې او د اقتصادي مرستو د ودرولو لپاره هم د امریکني سنټ نه غوښتنه کړې. امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د روان کال د جنوري په لومړۍ نیټه ویلي وو چې پاکستان د امریکای څخه په تیرو 15 کلونو کې خواوشا 3 ارب ډالر اغستی، په خپل خاورې هغه ترهګرو ته هم پناه ورکړي چې په افغانستان کې د امریکې پر ضد جګړه کې بوخت دي. ولې پاکستان د افغانستان او امریکې لخوا ترهګرو ته د ملاتړ ورکولو تورونه رد کوي او وایي چې پاکستان په افغانستان کې تل پاتې امن غواړي. خدا هم وایي چې پاکستان په خپل خاوره د افغانستان جنگ نشي کولی. د پاکستان او امریکې ترمنځ د ترنګړي اړیکو د خکولو په غرض دا محل د پاکستان د بهرنو چارو سکرتره تهمینه جنجوه هم واشنگتن په سفر ده، ویلي چې پاکستان په افغان طالبانو زیات اثر نه لري او ټینګار کړی چې امریکا دې د پاکستان سره د زړن ښکار ستراتیژیکي مذاکرات په سمدستي ډول بحال کړي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انسټاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د زمګه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې باندې اوري. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي په طالبانو غک کړی دی چې د افغان حکومت لخوا د سولې وړاندیز ته هرکلی وي او د افغان حکومت سره نه خبرې خبرو اترو تکینی. زمګه سره دا وخت په سټوډیو کې زمګه همکار پیر زبیر شاسم ناسي. پیر صاحب تاسو سلم شوې، په خیر علي.
په خیر
پیر صاحب. افغان حکومت طالبانو ته د خبرو اترو وړاندیز کړو، بیا نن د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو استازي هم طالبانو ته ویلي چې خبرو اترو ته کینی. څه وینئ په دغه د خبرو اترو هلې ځلې د دې راتلونکي څه وینئ؟
نو جی، دا خو څنګه مونږ لیدل چې صدر اشرف غنی طالبانو ته په کابل کانفرنس کې پیشکش وکړو چې خبرو ته دې راشي، سولې ته دې راشي، او د دا هم په بغنه رستو د یو بل ځکه دا خبره هم وکړه چې طالبان چې کوم دا به د اسلام او د افغانستان ګټه وي که طالبان امن ته ترجیح ورکړي تشدد په ځای. نو دا او بیا که موږ وګورو په کابل کانفرنس کې 28 ملکونه او ادارو شرکت کړی، نو دا یو د دنیا یو قسم افغانستان ته دا ښودلو چې موږ درسره یو، که تاسو که جنگ هم کوئ موږ درسره یو، او که امن پاره سه تاسو لارو باسئ. څنګه اشرف غنی یو پوره یو منصوبه پیش کړی ده، نو هغه سره هم درسره یو. نو اوس چې کوم د ملګرو ملتونو دا شی کړی دی، نو دا یو قسم د افغان حکومت سره مرسته ده، او هغوی ته دا ښودل دي چې ملګرو ملتونو هم په دې کې ورسره افغان حکومت سره مرسته شته چې دوی د طالبانو سره. نو په دې وجه نه دوی طالبانو هم دا غږ کړی دی چې دوی سره دا شی پروت دی، په کار چې دوی ته د خپل دریځ پیش کړي او جواب دې ورکړي. او دا د تش لکه دیپ کې هغه په کار دی د قومي یکجهتی دین علاوه یو د بهادرۍ کار دی چې دوی راشي او خبره وکړي. نو دا د سره به دا اوس کېږي چې چونکې ټوله دنیا هم ورته وایي، افغانستان هم ورته وایي، اوس ملګرو ملتونو هم طالبانو ته وویل چې تاسو راشئ، د تاسو سره موقع ده. نو طالبانو یو قسم فشار نور هم زیات شي، په دې چې اوسه پورې دوی غږ ته جواب نه دی کړی د اشرف غنی.
د هر څه تر څنګ لکه چې افغان حکومت وایي چې طالبانو سره خبرو اترو وړاندیز کوي، په تخار کې حمله وشوله، په هغې کې ګڼ شمېر افغان پولیس وژلی شو، نن په پایتخت کابل کې په شه مسلمانانو حمله وشوله، دا هر څه بیا څه ښیي چې آیا هغوی تیار دي خبرو اترو ته، او که نه هغوی د جګړې لار بس خپله کړې ده خبرو ته نه کېږي؟
نو خبرو ته خو اوسه پورې څنګه تاسو وویل چې لا خو داسې ښکاري چې نه کېږي، او سه جواب مو سه پورې دوی نه دی ورکړی. او چې د اشرف غنی نه مخکې چې کوم دوی بیان ورکړی، هغه ویل چې موږ به ډایرکټ امریکای سره خبرې کوو. نو دا خبره ټیک ده چې طالبان اوس خو دلته موږ دا یاد ساتو چې آیا موږ دا سوال کوو چې آیا طالبان دومره خود مختار دي چې دوی په خپله خبرو تکینی، او آیا پاکستان اوس خواجه آصف چې پاکستان وزیر دی د خارجه امورو، هغه دا وایي چې پاکستان دومره اثر هم نه دی پاتې په طالبانو باندې. نو یو خود طالبان په خپله خود مختار نه دي، په خپل واک اختیار دوی په لاس کې نشته، بل په یوې خولې نه دي، مختلف ځایونو کې دوی هغه دي، او بل افغانستان کې اوس یو طالب نه دی. افغانستان کې مونږ ګورو چې داعش په نوم چې کوم پخوانی پاکستانی طالبانو هغوی داعش په نوم یو ګروپ ساس کړی دی، دین علاوه هلته القاعده ده، هلته حقانی شبکه ده، الته نور بارنی اغه دی د ایستن ترکستان مومن تماخله ازبک او تاجک پوره. نو مقصد دا دی چې افغانستان کې تشدد کمول دا یو ځان له خبره دا اغیس کې به دوی افغانستان لګیا دی، امریکا لګیا دا، ناتو لګیا دا، اغوی بمباری کوي، کسان وژنی. بل ورځو ګورې تحریک طالبان پاکستان وایي چې یو ویشت کسان یې وشتي دي، نو اغوی کمزوري کوي لګیا دي. طالبان ما څنګه وایي چې ما نه دی خیال چې دوی به په یو خبره راضی شي، ولې چې دوی نه په خپل واک اختیار کې دي. دینه مخکې دوی کوشش کړی چې دوی امریکا سره خبرو وکړي ډایرکټ، او پاکستان هغه ټول کسانو نیول، ملا برادر شمیت چې کومې مشرو په ټیم. نو د طالبانو باندې اوس فشار زیات دی، هغوی چې کوم اخلاقي سپورټ ثناسه وو په خلکو منځ کې دنیا کې، چې کوم به دوی ویل چې مونږ خبرو ته په کار چې امن لارو باسو، هغې کې که فرض که دوی دې ته جواب ور نه کړو د اشرف غنی دې غږ ته، نو خلکو به هغه همدردیانې یا چې کوم دغه خبره وي چې کوم کې دوی سه جواز و دی جنگ، هغه به هم ختم شي، او امریکا او افغانستان حکومت به هم دنیا ته دا ویلی شي چې موږ سره بله لار نشته، او چې خپله دا عسکري چې کومه تګلاره ده هغه نورم تیز کړو، او طالبان دې له مجبور کړو چې خبرې ته راشي.
ډېره مننه پیر صاحب.
ډېره مننه.
مړه له کاغذ او قلم خوراکه
سپې کوي چې دومره بیړه کیې.
د وی او ای دی ودا وې پانه پته لیکما.
ہاں کاغذ او قلم ہم واخلا او پتا ہم voadivanews.com
یوزل بیا وایا چې سمې ولیکم کنا.
اے دا بیا voadivanews.com
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دے دو پاکستان د سینټ چیئرمین میار ازا ربانی یو ځل بیا په حکومتي ادارو باندې غږ کړی دی چې خپل ترمنځ رابطې زیاتې کړي، چې په هیواد کې د قانون او د آئین واکمنی یقیني کړي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کړي دي چې د پاکستان د حکومت او د ځینې نورو ادارو چې په خاص کر عدلیه پکې شامل ده، د دې ترمنځ پورسو کې تاوتریخوالی په نظر باندې راځي، او حکومتي ادارې په نورو طاقتونو باندې هم تور لګوي چې ګینې په شای ولاړې دي. نور حال پې د اسلام آباد نه د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې تاسو وړاندې کوو.
رضا رباني چې د سینټ چیرمن په حیث نن یې آخري ورځ ده، او راتلونکي اونۍ به 250 نوي منتخب سینټران به خپل د سوکو سوګن پورته کوي. دغه شان د سینټ نوي چیرمن او ډیپټي چیرمن انتخاب به هم کیږي. رضا رباني یوې غونډې ته ویلي دي د ستور تر مخه کوم ادارې دي باید هغوی ترمنځ رابطې زیاتې شي، او هر یو ادارې ته دا هم پکار دي چې دستور ورته څومره اختیار ورکړی دی دا هینه بهر لاړ نه شي، او داسې کېدو له وجې نه یوازې دستور حکمرانی به وي بلکې ادارې به نور هم مضبوطې وي. د رضا رباني وینا وایي ادارو ترمنځ رابطو کمې او اختیاراتو جنگ له وجې صوبو ترمنځ هم بد اعتمادي زیاته شوې ده.
اور بالخصوص چھوٹے صوبوں کے درمیان بے اعتمادی کی فضا، جہاں پہ وفاق اور وفاقی اداروں کے درمیان وہ رب وہ ہم آہنگ جو آئین کے تحت ہونی چاہیے وہ موجود نہیں.
دوی وی ترکوما ادارے با مضبوط نوی نظام با نٹکی کی، اونن دا حالات دی ادارو ترمنز دا اختیارات او جنگ لوجه وړو صوبو کې بد اعتمادي زیاته شوې ده. د غشن مرکزی ادارو ترمنز هم د اختیارات او جنگ دی. سینټ چیرمن وینا وا ادارو ترمنز د رابطو نشوالې لوجه ادارې د تنهایی ښکار دي، او میډیا د لارې رابطې کوي. وړاندې پاکستان پیپلز ګوند فرت الله بابر هم سینټ کې دا خبره کړې وه چې عدلیه ته پکار دي خپل حد دننه کار وکړي، او کله چې د اعلی عدالت جج قسمونه خوري نو په دې قسمونو دوی اندېښمن دي. تیر ورځ هم د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر اعتزاز احسن هم دا خبره کړې وه چې کله قاضیان زیاتې خبرې کوي نو خپل حد نه وځي، او کله چې پوځي افسران فیض آباد احتجاجي ناستې مظاهرهجانو ته پیسې ورکوي نو د دستور تر مخه د خپل اختیار نه بهر وځي. خو د سینیټر اعتزاز احسن دا هم وینا وه ټیک د ادارې د خپل حد نه بهر لاړ نه شي، خو په دې خبره باید چې پارلیمان هم پوهوي، او دې وخت حکومتي تنان ادارو پر ضد کوم بیانونه ورکوي دې نه خدا ښکاره ده د حکومت پوست ته د مداخلت بلنه ورکوي. د دوی دا هم وینا وه حکومت دا تور لګوي عدالت فیصلے بل چرتا لکھل کی گی نو باید چې حکومت د دې معلومات وکړي څوک دا فیصلی کوي. اعتزاز احسن ویناوا کوم عدالتی فیصلے واکمن مسلم لیگ په حق کې دی هغه ښه دی او کوم مخالف نو هغه غلط دی. یاد دیوی د ستر محکمې په حکم باندې نواز شریف د وزیر اعظم څوکۍ نه لرې کولو پس واکمن مسلم لیگ وزیرانو او غړو عدالت پر ضد سخت ټکي استعمال کړی دی چې له وجې یې د ګوند یو تن نهال هاشمی نه یوازې د کېد سزا تېره کړې ده بلکې د سینیټر څوکۍ نه هم لرې کړی شوی دی. دغه شان یو مرکزي وزیر دلال چودھری پر ضد د عدالت سپکاوی فیصله به راتلونکو ورځو کې اورول کیږي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا تاسو ته واره بیا د خبرونو لنډیز وړاندې کوو خو ورشي د خبرونو سټکو ته.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي په طالبانو غږ کړی دی چې د افغان حکومت لخوا د سولې وړاندیز ته هرکلی وایو او د حکومت سره نیغ په نیغه خبرو ته کینی. اخوا کابل کې د شه مسلمانانو یو جماعت سره نږدې شپې ځانمرګي برید کې لکتر لگا اوو کسان وجلې شوې دي. د کابل د امنیت قومندان وای
ځان وژن په سړای اسکر په فرزان وو غوښتل چې دغه ګردامایي وو مسله مزاري کې حالته نو وزي دغه انتاري پیژندل شوی او ځان ته 14 په مواد چې ځان یې تړلای و هغه ته 14 اور کړای.
د بلوچستان په پښتنو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ولسی غونډه نن د دې حالت ژوب سیمه کې پیل شوی چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو او په زرګونو عامو خلکو پکې ګډون وکړو.
د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د شمالي کوریا نیوکلیر پروګرام ختمولو په سر د دغه هیواد د مشر کیم جانګ اون سره په پیانګ یانګ کې د مې میاشت کې د ملاوېدو بلنې قبلولو باندې په واشنگټن کې د امید او شکونو ګډ ردعمل مخې ته راغلی دی.
اواز د خبرونو تفصیلات.
د پاکستان بخنه غواړم د افغانستان پایتخت کابل ښار کې یو ځانمرګي برید کې اووه کسان وژل شوي دي او 14 نور ژوبل شوي دي. خو د سرچینې د وژل شوو او ژوبل شوو کسانو شمېر عدد نه هم زیاته ښایي. دا ځانمرګي برید نن غرمه 12 بجې د کابل ښار ختیځه برخه کې د شیعه مسلمانانو مشر عبدالعلي مزاري د 13 تلین د نمانځلو یوې غونډې په وخت شوې دی. د کورونو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمي ویلي په دې ځانمرګي برید کې اووه تنه وژل شوي دي. رحیمي خبریالانو ته ویلي ځانمرګي برید کوونکو غوښتل چې د کابل ښار ختیځه برخه کې د الزهرا جومات ته نږدې د عبدالعلي مزاري د تلین مانځلو غونډې ته ورننوځي. خو پولیسو په اورنۍ امنیتي چیک پوسټه باندې د رای سار کو او دغلته دغه تن ځان والوځو.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي په طالبان ژغ کړی دی چې د افغان دولت لخوا وړاندیز ته دی هرکلی ووایي او افغان دولت سره د نیغ په نیغه خبرو کې کښېني. ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه ته په وینا کې ښاغلي وویل افغان دولت چې طالبانو ته د سولې کوم وړاندیز کړی هغه لیا پر میز پروت دی. هغه زیاته کړه چې اوس دا د طالبانو باندې لازمه ده چې د خپل وړاندیز سره مخه تراسي.
د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف وایي هیواد به نور د امریکې لپاره په بل ملک کې جګړه اونکي. قومي اسمبلی کې د حکومتي تګلارې په اړه خپل وینا کې خارجه وزیر ویلي د روس پر ضد پاکستان د امریکې په خوخه جهاد کړي او نن هم دوی غواړي چې د پاکستان د لارې افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کړي. نوموړي ویلي دوی د یمن جګړې ته نه دي ورګډ شوي او پریکړه یې کړې ده چې نورې به پردې جګړې په سر نه اخلي. دا په داسې حال چې پاکستان سعودي عربستان ته هم خپل ځواکونه لیږلي دي او امریکا یو افغان چارواکي تور لګوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې او پوز طالبان او د حقانی ترهګر ډلې ته مرستې ورکوي خو پاکستان دغه تورونه ردوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری تمنا جنجوا ویلي دي چې امریکا د پاکستان سره تمه کوي چې طالبان به د افغان سولې خبرو ته راولي. خو دوی وایي چې کېدای سي په تیر وخت کې پاکستان په طالبانو ځینې اثر لرلو خو اوس پاکستان هغه اثر ورباندې نه لري چې په دوی فشار واچوي او خبرو ته اکشنوي. ښاغلی جنجوا ویلي دي چې باید افغان حکومت طالبانو ته داسې وړاندیز وکړي چې هغه خبرو میز ته راسي. تمنا جنجوا دا وخت په واشنگټن کې ده.
د اسلام آباد های کورټ د پاکستان الیکشن کمیشن ته حکم کړی دی چې د سیاسي ګوند په توګه د نوم لیکنې لپاره د حافظ سید ملي مسلم لیگ په خاص نظر ثانی وکړي. امریکا او ملګرو ملتونو حافظ سید ترهګر ټاکلی دی. په پاکستان کې د انتخاباتو د انتظام او د څارنې ادارې الیکشن کمیشن آف پاکستان په رسمي ډول د سیاسي ګوند په توګه د نوم لیکنې لپاره د ملي مسلم لیگ خواست رد کړو، خو د اسلام آباد عدالت د زیارت په ورځ الیکشن کمیشن ته امر وکړو چې خپلې فیصلې ته بیا کتنه وکړي.
امریکا د درې پاکستانی وسله والو مشرانو په سر نام میاشتې دی. امریکا د درې طالبان مشر ملا فضل الله په اړه د معلوماتو په سر د $5 ملیون د لشکر اسلام مشر منګل باغ او جماعت الحلال مشر عبدالولی په سر د $3.3 ملیون انعام اعلان کړی دی. د وسله والو په سر د انعام اعلان د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د امریکا خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ په یو بیان کې وکړو.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د شمالي کوریا نیوکلیر پروګرام ختمولو په سر د دغه هیواد د مشر کیم جانګ اون سره په پیانګ یانګ کې د مې میاشت کې د ملابېدو بلنې قبلولو باندې په واشنگټن کې د امید او شکونو یو ګډ رد عمل مخې ته راغلی دی. د سولي کوریا د قومي سلامتي دفتر مشر د دغه تلون اعلان د زیارت پر ځنه وخت په وایټ هاوس کې د ډانلډ ټرمپ سره د ملابېدو وروسته کړی.
د پاکستان بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې په زرګونو پښتانه د پښتون تحفظ تحریک د سولې لاندې د پښتنو یوې لویه جلسه روانه ده. په دغه جلسه کې ګډون لرونکي د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید علي مسعود ویلي دي چې پښتانه نور ملي پاسون ته راپورته شوي دي او د غلامۍ زنجیرونه یې ماتوي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوزو تر ټولو اول د پاکستان بلوچستان ایالت ته هلته په ژوب کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پښتون تحفظ مومنټ یا تحریک غونډه سرته رسیدلې ده. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د سیمینه د ډی ریډیو خبریال عدنان بیټنی نیخ باندې په لاین راغلی دی. بیټنی صاحب سلام شي. عدنان بیٹنی صاحب، دغه غونډه ته کوم مشرانو وینا وکړی دی او سی ویلی دی؟
اکرام صاحب، دغه کوم غونډه وشو په ژوب کې، زه به تاسو ته ووایم چې په دې کې کوم شمیر چې خلک راغلي وو د هغې اندازه کول هم ناممکنه خبره وه، ځکه چې دغه د ایف سی فوټبال ګراوند دی او دا ګراوند خو هسې هم ډک وو چې ګراوند کوم چر دیواري وه یا ورسره نږدې کوم کورونه دي هغې په شکلونو باندې هم خلک ناست وو. په دې چې کوم دلته مقامي مشرتابه ده، مشران دي، شاعران دي، لیکوالان دي او دې سره دلته چې کوم سیاسي اتحاد دی چې پکې کومې کوم پرستی پارټۍ دي یا مذهبي پارټۍ دي د هغې مشرانو ویناګانې وکړي. دغه سې چې کوم پښتون تحفظ مومنټ کسان دي مشران دي، په هغې کښې ډاکټر سید عالم محسود صاحب، علي وزیر صاحب او دینه بعد چې کوم د غورځنګ مشر شمارل کېږي منظور پښتون، هغې خپلې ویناګانې وکړي او خلکو سره خپل چې د دې کوم دریځ دی کوم موقف دی هغه ورسره شریک کړی او دې دغه چې کومې ویناګانې وکړي نو کوم لاندې چې کوم خلک وو هغې نه هم ورته ډېر زیات ریاکشن ترلاسه کېدی او د دې هرې خبرې ستاینه به یې کوله.
عدنان میټنی صاحب، په دغه خبرو کې غټ ټکي سو منظور پښتین سو ویلي، د دې نه علاوه نورو کوم مشرانو غټ ټکي سو؟
اکرام صاحب، زما خپل اردن کو دا وایي چې دا قافله کله ډېر شمیر خان روانې ده نو هلته په شمیر دومره زیات نو کله چې دا بلوچستان ایالت تر نه کېده نو بیا د دې شمیر ډېر زیات سوا شو. کوم چې دلته مقامي خلک دي هغې خو دلته مقامي چې کومې ستونزې دي په ریاستي کچه دې سره کوم تیری کېږي، د دې وسایلو کوم لاس دې وسایلو باندې قبضې شوي دي، دې خپلو وسایلو ته لاس نه رسېږي، دغسې چې کوم دې حقوق دي هغه تر اوسه پورې تن ورکړې شوي هغې باندې خبرې واچولې منظور پښتون او دغسې علي وزیر او چې کوم ډاکټر صاحب دي هغې هم کومې دې روزمره خبرې کوي د ریاست نه چې کوم ګیله من ښکاري چې دې کومه ګیله لري ریاست نه نو هغه ګیله هم دلته تکرار کړې. یو خو دغه چې د دې کومې غوښتې اسلام آباد ته تر اوسه پورې هغې ته کتنه نه شوې. زه ما دا خبره وکړه چې دی دلته د خلکو ته راغلي دي او پیغام ورسول غواړي او پیغام دا ده چې په علاقه کښې امن چې تر څو پورې دلته امن نه وي نو تر هغه پورې دلته یو ترقیتي کار هم نه شي کېدی. او بله دا وویل چې امن دپاره ضروري دی چې دا کوم دلته شکمن حالات جوړ کړي شوي دي یا دلته چې کوم حالات جوړ شوي دي نو دې کې ورو اوس ته مکمل ریاست ولر دی او ریاست تر څو پر دغه حالات نه لاس نوی اخستای نو پښتنو په دې علاقو چې دغلطه ترقی نه ممکنه ده. بل تقول نه غټه خبره چې وسلو اغا په د پاکستان او چین ترمنځ چې د اقتصاد کوم لوی راداري روانه ده هغه ډېر تکرار شو. اغا وویل چې د تر حکومت بار بار دغه منی کوي چې د روډ جوړي روډ جوړي حکومت تر بلوچستان پیرا ورسېدل دلته ژوب حالت پیرا نه وته خو تر دې مهاله دلته یو کم داسې مست د سپیک اثرات په نظر نه راغله. سپیک جوړي نه پنجاب لپاره او قرباني چې ورکوي هغه د علاقې خلک ورکوي. دا خبره تکرار کړه چې د علاقې تر اوسه پورې وینه ورکړه او د دې چې کومې ثمرات دي کومې ګټې دي هغه دلته نه راځي. هغه به تر اباسین لاندې کارول کیږي هلته کې میټرو جوړیږي هلته کې ریل ګاډي جوړیږي هلته په ایرپورټونه جوړیږي. خو دلته چې پښتانې خلک چې د جنگ تر مخامخ دي او د جنگ وروسته د دې زیات زورول شوي دي خو دې ته په دې کې هیڅ حصه نه ورکوي یوازې قرباني په تور یادیږي. بل دا وویل چې دلته خو دې ته همیشه لپاره دا ویل چې د قرباني ورکړه خو تر اوسه پورې ریاستي کچه د قرباني هم نه شمارل شوی. بیا د جنرال پرویز مشرف کوم کتاب دی هغه تکرار هم وشو چې په هغه کې دا ویل شوی دي چې پښتانه موږ د خپل پراکسي وار چې هغه لپاره استعمال کړ او دغه سي بیا چې کوم د پاکستان د وسنۍ او سرحداتو وزیر دی جنرال قادر صاحب هغه حواله ورکړه چې هغه په عام جلسو او مرکو کې وایي چې موږ دغه دهشتګردي جنگ لپاره وزیرستان چې نصرې ولګول وزیرستان بربادي مو په وکړه. نو هغه وایي چې د پښتنو په دغه قرباني باندې دی چې د پښتنو ته جهالت او بیوقوف نوم ورکوي او دلته د دې چې کوم استثال روان دی استثال زیات کیږي او په دې جنگ کې ورته هغه حیثیت نه ورکوي بلکې د دې کوم قرباني دی هغه هم په ملکي کچه باندې قرباني نه ستایل کیږي.
ډېره مننه بیٹنی صاحب.
مهرباني خوشاله اوسې.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده وی او ای ڈی وا نیوز ڈاٹ کام.
هیر یې نکړی.
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا چې وده یو واسطه خبری خبرونه لري دوام لري. تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو چې امریکا په د درې پاکستانی وسلوالو په مشرانو باندې په دوی په سر باندې انعام یشتی دی. امریکا د طریقې طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله په اړه د معلوماتو په سر $5 میلیونه او د لشکر اسلام مشر منګل باغ او د جماعت الانصار مشر عبدالولی په سر د $3 میلیونه انعامونو اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیلات د فیاض ظفر په راپور کې درته وړاندې کوو.
د امریکای حکومت د بندیز لګې دلی تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله په حق لا اطلاع ورکوونکو ته $50 لک او د منګل باغ په حق لا اطلاع ورکوونکو ته $1.5 لک انعام ورکولو اعلان کړی دی. د امریکای سټیټ ډپارټمنټ د چارواکو وینا ده چې د ملا فضل الله په مشرۍ کې پاکستانی طالبانو د امریکای خلاف د ګڼ شمیر بریدونو پړاپ خپل سر اغیسته ده. ځایي خبریال امجد علی صاحب وایي ک امریکا او پاکستان په شریکه کوشش وکي او دغه ترهګر ونیسي د پاکستان او افغانستان کې به ترهګری کم شي او د پاکستان او د امریکای تعلقات په خشي.
نن سبا د پاکستان او د امریکای چې کم دی د دوی په منځ کې تعلقات خراب دي. نو که فرض کا دوی دواړه په مشترکه کوشش سره فضل الله ته رسایو شي هغه ونیوي شي منګل باغ او دا قسمه په مشترکه کوشش سره دا وشي نو د زه ګڼم دا چې د امریکای او د پاکستان د تعلقات په برابر شي او دا قوم بم لکسا والی ولی چې د بارډر دواړه طرف ته چې کم دی کم تر هغه دی روانه دا کم کړکېچن حالات دي په هغه کې د دې دواړو دهشتګردو ډېر غټ لاس دی. نو کدا ونی ویشین د دې سره حالات هم برابر شي او د پاکستان او د امریکای د تعلق هم برابر شي.
د پاکستان او امریکای تعلقات په دې وخت کې خنه دي او دا روان کال د جنوري په میاشت کې امریکای د پاکستان $40 ارب مالی مرسته بند کړې و. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری تهمینا جنجوا هم نن سبا د امریکای په دوره ده او دا غي د امریکای د چارواکو سره د لیدو کتو رستو دارن خبرونه مخې ته راځي چې د پاکستان او امریکای تعلقات ښه اړخته روان دي. 13 ورځ د افغانستان په کونړ صوبې په سلطان خیل کلی کې په یو ډرون حمله کې 40 پاکستانیان طالب جنگیالی مړ شوي وو چې پکې د ملا فضل الله زوی عبد الله هم شامل وو او وجل شوي زیاتو تنانو تعلق د سواد سره دی کوم چې د ملا فضل الله سره افغانستان کې وو. امریکای چې د کوم ملا فضل الله د معلوماتو په سر د $50 لک انعام یې خوت دی دغه ملا فضل الله تعلق د سواد سره دی او د دې د بندیز لګېدلې تحریک نفاذ شریعت مشر ملا سبی محمد زوم دے په کال 2014 کې په یو ډرون حمله کې د حکیم الله محسود د وژنې وروسته تحریک طالبان پاکستان ملا فضل الله خپل مشر ګرځولی و. دا 9/11 د برید وروسته ملا فضل الله د خپل سخر ملا سبی محمد او نورو ملګرو سره د امریکې خلاف د جنگ دپاره افغانستان ته تللی و او په کال 2015 کې د افغانستان نه واپس راتلو وروسته د پسوات او ملکن ډیویژن کې د تحریک طالبان سوات بنیاد کېښود او د کال 2009 پورې په سوات کې د ډیر ځاني او مالی زیان وروستو په فوجي اپریشن شروع کېدو سره د خپلو ملګرو سره افغانستان ته لاړو او د اطلاعاتو تر مخې اوس هم په افغانستان کې دی. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. د بشری حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ او جسٹس پراجیکٹ پاکستان په خپل یو ګډ رپورٹ کې ویلي دي چې د سعودي عرب په جیلونو کې په زرګونو پاکستانیان د انصاف ترلاسه کولو حق نه لري او دوی وکیلانو ته هم رسای نه لري. دغه دواړه ادارو په خپل رپورٹ کې ویلي دي چې د کال 2014 راهسې په سعودي عرب کې شپږ شپېته پاکستانیان تیزند کړل شوي دي. دی ویلی دی چې د سعودي عرب په جلونو کې 2015 نوی پاکستانیان دي چې نو وکیل ترسای لري او نو د دوی سره د انصاف په بنیاد باندې د دوی مقدمه اوریدل کیږي. نور حال په رپورت کې تاسو ته منګه همکار نصیر احمد کاکړ وړاندې کوي.
دا شمیرې په یو تازه رپورت کې ورکول سوي چې وایي دا وخت په سعودي عربستان کې 2015 نوي پاکستانیان په بیلابیلو تورونو کې زندانیان دي او د کال 2014 وروسته تر اوسه پورې شپږ شپېته پاکستانیانو ته تیزندي ورکول سوې ده. دا رپورت د بندیانو د حقونو لپاره کارکوونکي یو غیر دولتي سازمان جسټس پروجیکټ پاکستان د بشري حقونو د څارنې د یوې نړیوالې ادارې ایچ آر ډبلیو سره په ګډه جاري کړی دی. د جسټس پروجیکټ پاکستان یو غړی رمل محی الدین د وایس اف امریکا اردو څنګ ته ویلي چې سعودي عربستان کې زنداني پاکستانیانو ته د مدافع وکیلان نه ورکول کیږي او نه هم هغوی ته ترجمانان ورکول کیږي. د هغوی ټولې مقدمې په عربي ژبه کې په عدالتونو کې چلول کیږي چې دوی نه ورباندې پوهیږي. هغې زیاته کړه ځینې وخت د تشدد له لارې زندانیان د جرم منلو په کاغذونو په زور لاسلیک کولو ته مجبور کړل سي چې له عمله بیا سزا ورته واورول سي. میرمن رمل ویلي په سعودي عربستان کې زیاتره پاکستانیانو ته د مخدره موادو د کاچاک په جرم کې د مرګ سزا ورکول کیږي. په دغه رپورت کې د ستونزې د حل لپاره حکومت ته هم وړاندیزونه ورکول سوي چې له لورې به یې د سعودي په زندانونو کې بند پاکستانیانو د مرستې لپاره مؤثره اقدامات وکړل سي. د پاکستان په سینټ کې په بهرنیو هیوادونو کې میشت پاکستانیانو او د بشري منابعو د پرمختیا د کمیټې غړی او د مسلم لیگ نون ډلې سینیټر متقاعد جنرال عبدالقیوم وایي دوی په سعودي عربستان کې د پاکستانیانو په بند اندېښمن دي. د ده په وینا چې ډېر زر به په دغه رپورټ باندې په سینټ کې بحث وکړي او د بهرنیو چارو وزارت به هم ورباندې خبر کړي. د سعودي عربستان د حکومت لخوا لا تر اوسه په دغه رپورت څه غبرګون نه دی راغلی، خو سعودي چارواکي زیاتره وخت وایي چې د دوی د هیواد د انصاف په نظام کې تورن کسانو ته د خپلې دفاع بشپړه موقع ورکول کیږي او یو مجرم ته تر سزا وړاندې د انصاف ټولې چارې بشپړه کوي. سعودي عربستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چیرې چې د مخدره موادو کاچاک یو سخت جرم دی او د مجرمانو سرونه وهل کیږي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ. فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @voadiva، انسټاګرام @voadiva او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
دا د وایس اف امریکا ډیبی ریډیو دی. د پاکستان اسلام آباد اعلی عدالت یا های کورټ د ختمی نبوت په اړه خپل مختصر فیصله کې ویلی دی چې د نورو سیزونو ترڅنګ د یو اولسی څوکۍ لپاره ټول امیدواران به د ختمی نبوت سوګن پورته کوي چې دوی به د دوی مذهب سره دا فیصله د اسلام آباد های کورټ جسټیس شوکت عزیز صدیقی ورکړی ده. نوموړي په خپله فیصله کې ویلي دي چې په ټولو تعلیمي ادارو کې دا یقیني کول پکار دي چې د اسلامیت او د مذهبي علومو لپاره چې کوم استادان وي هغه مسلمانه عقیدې سره تعلق لري. نور حال په اسلام آباد نه په دې رپورټ کې تاسو وړاندې کوو.
اسلام آباد های کورټ خپل یوه پریکړه کې د ختم نبوت سوګند پورته کول ته عدلیه، فوج او اعلی سیول سرویس کې د نوکری کوونکو په شمول د ټولو پاکستانی وګړو دپاره لازمي ګرځولې ده. د اسلام آباد های کورټ قاضي شوکت عزیز صدیقی د الیکشن اکټ کال 2018 کې د ختم نبوت په اړه د بدلون په ضد دایر کړې سوې درخواستونو لنډه پریکړه واوروله. دغه پریکړه کې ویل سوي دي چې هر پاکستانی وګړی به د نوکریو درخواست ورکولو، خپل شناختي کارت جوړولو، ټاکنو په نوم لړ یا پاسپورټ دپاره مسلمان یا غیر مسلمان کېدو په اړه سوګند اخلي. د دې نه علاوه عدلیه، فوج او اعلی سیول سرویس کې د نوکری دپاره به هم دوی سوګند پورته کوي. د اسلام آباد های کورټ د حکم تر مخه د اسلام او د پاکستان د آئین تر مخه غیر مسلم او اقلیتونو ته حقونه ترلاسه دي او ستا لازمه ده چې د اقلیتونو د ځان مال او د عزت حفاظت وکړي. عدالت پارلیمان ته هدایت کړی دی چې د ختم نبوت تاکید د تحفظ باورې کولو د پاره دی ګامونه پورته کړي. په پریکړه کې د هم ویل سوي دي چې هر پاکستانی وګړي ته لازمه ده چې خپل پیژندلګو په اړه رښتیا ووایي او کچري په دې اړه څه پټ ساتلی وو نو په ضد به عملیات کیږي. اسلام آباد های کورټ کې د ختم نبوت په قانون کې د بدلون په اړه دغه خواستونه هغه وخت دایر کړی سوی وو کله چې تیر کال د نومبر په میاشت کې الیکشن اکټ کال 2018 کې د بدلون رپورټونه مخې ته راغلي وو. حکومت دغه ګام په ضد مذهبي ډلې تحریک لبیک یا رسول الله د پنډي اسلام آباد په منځني سړک ناست هم کړی وو. حکومت وینا و چې په غلطي سره په دغه کې بدلون سوی دی او وروسته پارلیمان دغه بدلون بیرته اخستی وو، خو احتجاجي ناسته تر 22 ورځې پورې دوام لري. د هرې ورځې په بنیاد کې دونکو دغه اوریدنه کې د قانون په اړه راجا ظفر الحق ته ریپورت جاج اخستل سوی وو او تیرونی اسلام آباد های کورټ ته شماریت ډیویژن څخه کال 1940، کال 1998 او کال 2018 په سرشمیرنه کې د احمدیانو په اړه ریکارډ هم غوښتی وو. احمدیان چې ځانته مسلمانان وایي په پاکستان کې یو شمېره په لکونو ده، خو د پاکستان د آئین تر مخه دوی ځانته مسلمانان نسی ویلی او نه خپل د عبادت ځای ته جماعت ویلی سي.
دا د وی او ای دی وخت خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voadonews.com.
دا د وایس اف امریکا دی ودا یو واسطه خبری خبرونه لیدوام لري. تاسو بل راپور وړاندې کوو چې د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي د دروغو په تور وژل سوی ځوان مشال خان پلار اقبال خان او دغه وکیل نن په پېښور پریس کلب کې یو خبری غونډه کړې ده او عدالت فیصله یو اړخیزه بلله ده. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته د ډیوا خبریال حمید الله په یو راپور کې وړاندې کوي.
د مشال خان پلار اقبال خان د خپل وکیلانو سره په شریک مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د های کورټ د ابټ آباد بنچ لخوا د مشال په کیس کې د 25 ملزمانو د سزا ځنډولو او خوشي کولو امر هم زیاتې شوی دی او هم قانوني غلطي شوی ده. دی وایي
چې دا کم 25 مجرمانو چې دا د ټی سی کورټ نه سزا شوه نو هغه ته چې کم دنو ضمانت ورکړي دي او هغه کې او سزا ماتن کول کوشش کړي د مونږه په دې کې چې کم دنو مونږ ته نه ماته نوټس او نه زما چې کم دنو وکیلانو صاحبانو ته څه اطلاع ورکړي دا نو زمونږ دا محسوس کوو چې رګنی دا یو بې انصافي شوی دا او یو طرفه فیصله شوی دا.
اقبال خان وایي که ضرورت پیښ شو دوی به د ایبټ آباد بینچ دغه فیصلې خلاف سپریم کورټ ته ځي، خو دوی په ایبټ آباد بینچ کې د دې فیصلې پر ضد د وړاندې نه اپیل جمع کړی دی.
تاسو ته پته ده چې زما زوی واپس نه راځي، خو بیا هم زه چې کمدنو دې خبرې سره کلک ولاړ ما، زما ذاتي هیڅ خواهشات نشته، بقایا دا خو د ریاست ذمه داري ده چې د هغې رټ چې کمدنو د ورځې رڼا چې کمدنو په عبدالولي خان یونیورسټۍ کې مشال خان چې کمدنو سر په غملو باندې وم و جسم یې والله په ګولوم غلبیل غلبیل کو په کاڼو یې وویشته او په راړونو یې وم و نو هغه وخت هم چې کمدنو دې خلکو دغه اقدام کړو، خو کم از کم د هغې نه پسته چې دا په ټوله دنیا کې چې کمدنو مشهور کیس دی نو په کار دی چې ریاست چې کمدنو دې ځای خپلې ذمهوارۍ پوره کړي.
په 20 جنوري هم سپریم کورټ په دې کیس کې خپل سوموټو نوټس سر ته رسولی و چې ورسره هم په دغه ورځ د های کورټ د ایبټ آباد بینچ پس د ماسپښینه د 25 کسانو د سزا ځنډولو امر ورکړو. د اقبال خان وکیل ایاز خان وایي
ګوره جی ما خو تاسو ته وختي په درک کړی چې غټه بنیتی پکې دا ده چې هغه کم اینټی ټیرس کورټ ایکټ دی هغه کې 25 سیکشن دی، دا سب سیکشن 8 مکمل بار کړی دی په های کورټ باندې چې تاسو دې کې سسپینشن نشئ کولی. زما های کورټ هلته دا چې دی دا 426 ٹریټ کړی دی، 426 چې دی هغه عام کیسونو کې ٹریټ کیږي او دا سپیشل لا ده، دا د دهشتګردۍ لا ده، په دې کې د های کورټ سره اختیار نشته کو هغه یو کالی کو دوه کالی کو درې کالی هغه چې دی سزا نشي معطل کولی. لہذا مونږ دا وایو چې یو کورټ تیزی ډیره کړې ده، یعنی کورټ ته تیزی نه و پکار، په دې کې به هیڅ کفر نه و راغلی. 27 په ځای دای محسوس کړی وه چې یاره ما سره حکومتي وکیل چې دی هغه په دې کې ابجیکشن نه کوي، نو په دې کې خو یو چې دی کم مظلوم خاندان دی چاته دی هغوی ته پکار دی چې مونږ بیا دوباره نوټس وکړو. عموماً په دې های کورټ کې داسې کیږي.
په داسې حال کې چې د مردان پولیسو د زیارت په ورځ د مقدمې مرکزي ملزم عارف د نیولو ادعا کړې ده، د مشال خان په کیس کې شامل وکیلان وایي په دوی باندې د کیس نه د اوریدو فشارونه اچول کیږي. په عیني حال کې د دې کیس په ترڅ کې د نیول شو کسانو د راغوشي کېدو په خوشحالۍ او په هیر راغلي لپاره هم د ځینې مذهبي مشرانو او د جمعیت علما اسلام په زلرحمان ګوند د مردان د مشرانو په مشرۍ کې غونډې روانې دي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، ویو اے نیوز، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د شمالي کوریا نیوکلیر پروګرام ختمولو په سر د دغه هیواد د مشر کیم جنګ اون سره په پیانګ یانګ کې د می میاشت کې د ملاوېدو بلنې قبلولو باندې په واشنگټن کې د امید او د شکونو یو ګډ رد عمل مخې ته راغلی دی. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار وګمه جالبان وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ لخوا په مئی میاشت کې د شمالي کوریا د مشر کیم جان اون سره د هیواد په اتمی پروګرام خبرو اترو بلنه قبلول یو حیرانوونکی پرمختګ دی چې ورته زینو خوشبینی خودلې ده او زینو پرې شکونه څرګند کړي دي. شون یو یونګ چې د سویلي کوریا د قومي امنیت مشر دی د زیارت پر ورځ دا څرګندونه کړې. د دې نړیوالې نوموړي په واشنگټن ډي سي کې صدر ترامپ ته پوره تفصیلات ورکړل او د سپینې ماڼۍ مامورین چې پکې قومي امنیتي سلاکار ایچ آر مکماستر هم شاملو دغه بریفینګ کې موجود و. نوموړي د شمالي کوریا د مشر د خولې وینا او د خبرو بلنه د امریکا صدر ته وړاندې کړه. چونګ وایي چې صدر ترامپ دغه بریفینګ واورېدو او په مئی کې د شمالي کوریا د اتمی پروګرام او د دې د مخنیوي لپاره خبرې اترې به راتلونکي مئی کې د کیم جان اونګ سره کوي. د ګل پروز د ښاغلي شونګ په مشرۍ کې یو پلاوی تللی و او پیانګ یانګ کې د شمالي کوریا مشر سره لیدلی و. د هغې لیدو کتو وروسته نوموړي د ښاغلي کیم هغه امادګي ښکاره کړه چې د امریکا سره د خپل اتمی پروګرام په حق لا کول غوښتل. د پیانګ یانګ د ری څنګه چې خاغلی چونګ ویلی خای چې اتمی پروګرام په حق لا خبرو اترو دوران شمالي کوریا مشر د اتمی هلو زلو او میزایل ازموینو څخه ډډه کولو په حق لا هم وینا کړي. نوموړي دا هم ویلي چې اتمي وسلو د لودلو علت بیا ختمیږي که د شمالي کوریا د رژیم د امنیت باور ورکړی شي، او دا چې امریکا د شمالي کوریا پر ضد پوځي عملیاتو د ګواښ څخه لاس به پورته کوي. د جمعې پر ورځ د امریکا د خارجه چارو وزیر رکس تیلرسن چې د افریقې د جیبوتی په دوره دی ویلي چې ښاغلي ترامپ د کیم جان اونګ سره لیدو د فیصلې روان دی، نوموړي په خبرو اترو کولو باندې غور کولو، او ویلي وو چې هغه د خبرو د لارې د لانجې د هوارولو ته اماده دی، خو په هغه صورت چې ورته شرایط برابر وي. تیلرسن دا هم ویلي چې خبرو اترو لپاره تر ټولو موضوع وخت همدا اوس دی. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ دغه خبرې اترې به هغه تناو د ختمولو سبب شي چې د تیرو دوو کالو راهسې د شمالي کوریا لخوا په تیزی سره زیاتېدونکي اتومي هلو ځلو او د میزایل ازماینو د لاسه سیوا شوي.
د واشنگتن ڈی